ستړي مشهیدا مشال ریډیو دی د یوې بجې په دې غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه مني یا د غړای د کرخه په غاړه ونی د خبرونه تنظیم کړی شوې ده د خبرونه مخکې تاسو نیخ پنی غوړېدلې نن یې درته سب شوې بڼه وړاندې کوو خو د دین مخکې خبرونه درته زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کوي
بحث او طالبانو د خپل مشرانو نیول لپاره د جرمونو نړیوال عدالت امر رد کړ او خبرونو تفصیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا په بلوچستان کې د رواني ناامنۍ خلاف په دروازنې ولسی جرګه پیل شوې پرم په کوټه کې د جرګې په لومړۍ ورځ سیاسي او قومي مشرانو د کاروباري اتحادیو غړو په خپل بیاناو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د ناامنۍ مخه ونیسي او د خلکو د ځان او مال د خوندي کولو لپاره خپل آئینی ذمہواري پوره کړي پر دې مقاله مشال سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سکرتر عبدالله خالق وبخی په دې موقعه د مشال سره په خپل خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سکرتر عبدالحق عبدالو ول چې دوی به د هرې سیمې د قومي مشرانو جرګې جوړوي او هغه به بیا خپل ستونزې اړوند چارواکو ته وړاندې کوي
کم غیر بندوست مستم زکی دی دا و نور کوموتا لټسی دی لټکیش دا مشکلات بیانې د خپل تعلیم مشکلات بیان کړی دی او خپل منځنی شکم شکړی دی چې موجوده سرکار عدالتونه په کلو نه خلاصولای دغه د خپل بدی شخړی ستونزې د بیانې چې دی جرګې دلاري د زړه تزله راهلسه
د یادونه ولدا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند له دې وړاندې په لورلای جوب سیوی پشین او چمن کې هم جرګې کړو په دې کې چې له ریاست د امن تعلیم او روغتیا د سنتیا ورکول غوښتنې کړي حکومت د جرګې د بینوالو د غوښتنو په اړه تازه سندي ویلي خو له دې وړاندې ویلي چې د سیمې امن او پرمختیا ته ژمن دي په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د قدرتي وسایلو په ګټه کې د صوبې او ضلعو په برخو باندې بحثونه شوي پرون د اسمبلی غونډې ته په وینا کې حکومتي غړي تاج محمد خان وویل چې د قانون تر مخه د بجلی ګیس او نور وسایلو د ګټې 10% به هغه ضلعو ته ورکول کیږي چېرته چې دغه وسایل موندل کیږي نوموړي زیاته کړه چې د خزانه وزارت دغه پانګې په نورو ضلعو کې خرڅ کوي چې د عین څخه سرغړونه ده په اسمبلی کې بحث نو وروسته حکومتي اپوزیشن غړو دغه معاملې د نورو پلټنو لپاره په متفقه توګه د نئی قائمه کمیټه ته وسپارله ملخوا په اسمبلی کې د پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کندی ویل چې د صوبې وزیر اعلی واک لري چې د وسایلو د ویش معاملې د ګټو کونسل په غونډه کې راپور تکړي د موړي ځاتکړه چې پاکه صوبې لا خپل برخه نه ورکوي او صوبې ضلع لا نه ورکوي ملخوا د قانون وزیر عبدالله مشال روسه په خبرو کې ویل چې د توانی قائمه کمیټې به د دې معاملې جاج اخلو د هواري لپاره به یو پاکي حکومت سره خبرې کوي په خوراکي موادو او دوايانو بار د او یو څخه زیاتو ګاډو کاروان په ډچینار ته رسیدلې د کور مرسل کمشنر اپراسیاب زبیر پرون لرسنې سره په خبرو کې ویلي چې دا د ګاډو پینځم کاروان وو چې د حکومت په منځګړیتوب د اور بند ورستو په ډچینار ته رسیدلې د مرسل کې دا چې د ټل په ډچینار مرکزی لارې سیمه کې د پرخیزه تشدد لکبله د 13 میاشتو رئیس تړلې پرتره چې په نتیجه کې د کور په ډیرو برخو کې د خوراکي مواد او دوايانو کیمره مست شوي بل خو د کور په مندوري سیمه کې ځای خلکو خپل احتجاجي پر لته دوام ورکړي دوی د خپل هغه 1500 څخه زیاتو دوکانونو او کورونو د تاوان غوښتنه کوي چې تیر کال د نومبر په 28مه په بغن حمله کې وجړ شوی وو بل خو پرون د برو کورم په پړه چینار او شاوخوا کلو کې بند پاتې ځکونکو په پړه چینار کې خبري کانفرنس ته په وینا کې خبرداري ورکړ کچېره سړکونه سمدستي خلاص نشي نو لا جنون به پیل کړي لا هم حکومت پر دې اړه سندي ویلي خو دا بدا سال کې دا چې د جنوري پر لومړۍ نیټه د خبر پښتونخوا حکومت په مزګرتو په کورم کې د شیاګانو سنیان ترمن د سولې تړون پر کېدو سربېره لا هم لارې تړلې پرتی او ترنګل ته پاتې نه درسي دي په افغانستان کې د طالبانو عبوري حکومت د جرمونو د نړیوال عدالت لخوا د خزو د زورول په تور د دوه طالب مشرانو د نیولو امر رد کړی دی. د بلاسال کې دا چې د انټرنیشنل کریمینل کورټ مشر څارنوال کریم خان د جنوري په درویشتمه اعلان وکړ چې هغه د طالبانو د مشر عبت الله خونزاده په ګډون د دوه لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو د امر جاری کولو خواست کړی. نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جرمونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې لاس لري. د طالبانو د بلوچستان چارو وزارت په رون په یو اعلامیه کې د نړیوال جنایي محکمې لخوا د دوی د رهبر هیبت الله خونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه دوه ګونې چلند او سیاسي هڅول شوی موضوع بللې ده. او د امریکا د بنو چارو وزارت د بنو مرستو د نږدې ټولو پروګرامونو لپاره د نوي مالی پنګ ورکول درولې دي. دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه هڅو یو برخه ده چې غواړي پروګرامونه د هغه د بهرني سیاست له اهدافو سره سم کړي. په دې لړ کې د امریکا د بنو چارو وزیر مارکو روبیو پرون په ټوله نړۍ کې د امریکا سفارتون ته یو پیغام واستوه چې پکې د هغه اجرایی فرمان عملي کول په ګوته شوی چې ټرمپ د جنوري په شلمه لاسلیک کړی وو. په دې فرمان کې نوموړي ویلي چې نورې با امریکایي بهرنۍ مرستې په داسې ډول نه ورکول کیږي چې د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ سیاست سره په بشپړ توګه سمون ونه لري. بل خو د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې لوړپوړي غړي ګریګوري مکس د دې اقدام په وړاندې خبرګون خوده ویلي چې دا په ټوله نړۍ کې د امریکا مشرتابه او اعتبار کمزور کوي. دا ترجمه له مشال خبرونه
اړینو تاسو مشال لیډیو ته وګي خبرونه درته زموږ همکار اسرار عالم محمد وړاندې کول. اوس درته د کرخه په غاړه خبرونه په تکراری توګه وړاندې کوو. د جنوري په شلمه د فخر افغان خان عبدالغفار خان و دیر شمه کلی د ولماندل شو. نو موړي د تعلیم او عدم تشدد لاري د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحات او پرمختګ لپاره نستړي کیدونکو مبارزه کړې ده. خو نن د عدم تشدد د نړیوال مبارز خپل وطن او خوره د تشدد او بیکارۍ سره مخ ده. د دې تر شا څه دي؟ نن د کرخه په غاړه کې په دغه موضوع بحث شوې ده. قربې شاهین بونې رہے
د کرخه په غاړه.
د کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بونېری سلامونه او نیکی پرزوونه ومنه اوریدونکو. پرون یعنی د جنوري په شلمه باندې د پښتنو په وطن کې په ټوله نړۍ کې چرته چې خلک د امن پامتدار دي، د خان عبدالغفار خان بچا خان او د رشمه کلیز او منزله. خان عبدالغفار خان د پښتنو په سیاسي تاریخ کې، دغه په ټوله نس تاریخ کې، دغه په کلتوري تاریخ کې یو ستر شخصیت ته چې خپل ټول ژوند د پښتنو د ترقه، دغې د پرمختیا او دغې پټولنه کې اصلاحاتو ته وقف کړي وو. په دغه لار کې بلا د قید و بند تکلیفونه او سختې برداشت کړي دي. پښتنو ته د علم رڼا او پوهې او شور ستوري او مشالونه پریخي دي. خان عبدالغفار خان د عدم تشدد خبره کوله، وغه په نړۍ کې د عدم تشدد په نامه باندې پیژندل کیږي، د امن په نوم باندې پیژندل کیږي، د مینې په نوم باندې پیژندل کیږي. بیا هم خان عبدالغفار خان چې د کوم وطن او په کومه خوره کې سترګې غړولې وي، په کومه وطن باندې خپل ځواني او خپل ژوند تیر کړی وو، او په کومه خوره ته چې هغه د مرګ نه وروسته په کومه خوره کې ښخ شوی دی، هغه خوره د نفرت، هغه د جنگونو، هغه د تعصب او هغه د تشدد ښکار ده. دا ولی یو ډیر غټ سوال دی. نن په خبرونه کې په دغه موضوع باس کوو. ما سره د خبرونه په لومړۍ برخه کې د ډیر اسماعیل خان د پښتو ادبیاتو د سانګې پروفیسر ډاکټر طارق خان برخه اخلي. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشوئ؟ په خیر. ډیر مننه طارق چې تا وخت وستو موږ سره د خبرونه کې رالی. موږ سره به د خبرونه کې د عبدالعلی خان پوهنتون استاد او څیړنکار ډاکټر سویل خان صاحب هم راځي. د خبرونه کې به مونږ د ایډورډز کالج د پروفیسر، لیکوال او څیړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب سره هم خبرې کوو. خو د خپل باس پیل کوو د ډاکټر طارق خان نه. ډاکټر صاحب، لومبي تاسو خو په دې موضوع باندې څیړنه کړې ده، پی ایچ ډی کړې ده. مونږ چې د باچا خان خبره کوو، د نن دور د نوي کول تا، او مونږ ته وایي چې باچا خان څوک وو، نو مونږ به ورته څه وایو؟
داسې د شاهین صاحب چې باچا خان په خپله باندې یو فکر نوم دی، د یو نظر نوم دی، او تر ټولو مهمه خبره ده چې باچا خان، زه داسې فکر کوم چې باچا خان واحد هغه شخصیت دی یا واحد هغه چې مفکوره او فکر دی چې دا به په هر وخت کې او په هر دور کې ریلیونټلی متعلقه به وي پښتنو ته، ځکه چې زموږ د پښتنو د وطن کم حالات دي او اوس کم جوړ دي، نو په دې کې به موږ ته په هر لمحه لمحه باندې باچا خان متعلقه وي او د هغه فکر او افکار به متعلقه وي. یو څو مثالونه ویلی شم. په نږدې ورځو کې موږ وینو زموږ دا کرم ولسوالۍ چې ده په دې کې وجوهات به نور هم وي، زه دغه نه نظر انداز کوم، خو کومه مسلکي شخړه چې رامنځته شوې وه، نو دغه مسلکي شخړه کې باچا خان دا فکر لري چې ټول مسلکونه ټول مذهبونه دا د مینې او د احترام مذهبونه دي، نو په دې وخت کې به هم موږ ته د باچا خان دغه فکر چې ټول مذهبي هم آهنګي به وي، د ټولو مسلکونو او مذهبونو به احترام وي، نو باچا خان موږ ته په دې ځای کې متعلقه دي. بالخصوص ٹرانسجینڈر تشدد روان دی پدی وطن کی کد ڈیموکریسی او د حکومت علیکم بحران او مسله روانه ده، نو په دې کې د باچا خان هغه تعلیمات چې دي هغه نه صرف زموږ لارښوونه کولی شي، بلکې زموږ زیات ستونزې هغه حل هم کېدی شي د باچا خان دغه افکارو په رڼا کې، ځکه چې زموږ ټولنه، بلکې زه دا خبره ډېر په دغه سره کوم چې زموږ ټولنه چې ده دا یو نرواکه ټولنه ده، دا ماته ده، دا ماته دا په دې کې د خوځو اشتراک او شمولیت هغه شان نه دی، د ژوند په مختلفو پړاوونو کې هغه چې دي هغه د دغه پیسې له سازي او دغه عمل نه بهر کړی شوی دی. باچا خان واحد شخصیت دی چې په نړیوال توګه باندې چې کوم د فیمینیزم یا د خوځو د حقوقو خبره ده، د باچا خان فکر چې کوم دی په انساني تکریم باندې یقین ساتي، هغه غواړي چې د په دې ټولنې کې دي د ژوند د هرې مکتبې فکر او د هر جنس او صنف خلق چې دي یو شانتي کردار ده.
تاسو نور خبرې کوم طارق خان، تاسو نور خبرې کوم زمونږ یو بل ډېر محترم ملګری سړنکار لیکوال ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دي. ارمان صاحب تاسو ستړي مشوې په خیر؟
قدر منو سيزام تاسو ستړي مشوې مټولو او ریدونکو تاسو تاسو همکارانو ته هم
بس مونږ ډېر خوشبخت یو چې تاسو وخت وېستو مونږ سره رااله او د باچا خان پاړه بر سره خبرې کوي. ما طارق خان نه ساده پښتنه وکړه غستا سنم کوم او هغه دا ده چې مونږ د دې نوي کلتا باچا خان ور پیژنو یا غي زمونږ ته پوسو کی چې باچا خان سوکو، نو مونږ به تاسو جواب وایو.
جی بالکل، دا سیدا چې خپل اتلان یا خپل مشران خپل ته پیژندل دا نه صرف یو انفرادی دغه د ذمہواری ده، بلکې دا د انفرادی سره سره اجتماعي ذمہواری هم ده، او په دغه ذمہواری کې ظاهر خبره ده چې ریاست شامل وي، ټولنه شامل وي، خاندان شامل وي، نو دا د غوی ذمہواری ده. باچا خان څوک د بد مرغه زمونږ ټولنې یا زمونږ په سیمه کې چې دا کم تاریخ ته په اغه رنگ باندې په اغه انداز باندې نه دی وړاندې شوی، دا غي ډیر وجوهات دي. د هندستان د ویش نړوان دي چې دلته کم سیاسي دغه اړې غړېو په اغه باب ل باندې په باچا خان باندې د انګریزانو لخوا یو قسم دغه پروفایلینګ کېدل، بیا د مذهب د خلکو د طرف نه یو بل قسم پروفایلینګ کېدل، نو دغه ټول سیزونه دي چې د باچا خان د شخصیت په حواله باندې یو قسم داسې کردار ادا کړی دی چې اغا مناسب نو، او اوس ډیر زیات ضرورت دی چې هغه کردار مخې ته راشي. مان خپل بچی اکثر تپوس کوي چې باچا خان خسړی او بابا بیا د جیل ته ولې تلو، د خودومره عمر په جیل کې تیر کړی دی، ما شومان تپوس کوي ځان پویا کوي کنه.
اسې ارمان صاحب، ارمان صاحب بخنه غواړم څومره عمر تیر کړی دی باچا خان په زندان کې، چې کوم ډیر مستند حواله ده ټیک خبره؟
دا سیدا چې په دې حواله باندې خو د بادشاہ خان د زندان عمر چې کم دی نو پدې کې څه جلاوت نه دی سم ملک بدرای دی او څه زندان دی کنه خدا خټول په زندان یا په کېد کې راځي
جی
نو ته د څه خلکو تحقیق سلور دیر شکاله د څه و دیر شو اته دیر شکاله پورې مختلف دغه دی دا دورانیا هغه مونږ ته مخې ته راوړي او د هغه لپاره غي بیا خپل یو پیمانه ټاکلی وی چې دا چا دا کم راځي نو کې دی شي چې هغه د ملک بدرای یا د جلاوت نه یا د پخپل کور باندې د بندیوانو کولو اغه دورانیه ورکې نه وشمارلې نو په دغه بنیاد باندې د سو کلو نه فرق د سیړنو ترمنځ اغه موجود دی.
تاسو د ماشوم خبره پوره کړئ چې تاسو چې ما نه تاسو پوښتنه کیږي بچا خان څوک دی اغه جیل کې ولې د مو وخت تر کړی
بالکل او چې بچا خان خسرې دی نو جیل ته خو بد خلک زی بیا دا ولې چې کم دی د بچا خان جیل ته ولې تللو نو دې خبره باندې ظاهره خبره ده چې ته اوس ماشوم پوهی بیا هغه پورا یو ډیر زیات ساينس هم غواړي ډیر پوهنه غواړي یا مطلب د ماشوم د نفسیاتو په حواله باندې هغه ته جواب ډیر زیات ګران شنو دا څنګه چې مونږ د خپل وړو ته دا خبره مونږ ته ګران شوې ده چې بچا خان سره د دې هم یو غټ سړې ده دا مونږ دې ته نشو ویلې دا څه قسم ډیر سيزونه شوې دي او هغه د غرنګي پریزنت شوې دي چې داغه په بنیاد باندې د بادشاہ خان تشخص هغه یو سوالیه نشان د وړو سره د ظلمو سره هغه جوړ شوی دی ورشتیا خبره دا ده چې هغه خپل پیړې د دې خطه تر ټولو لوی سړی دی او د پښتنو د پاره د خپل کام قبیل د پاره د دې خطه د پاره دغه تعلیمات نه صرف په هغه وخت کې بلکې اوس نور ډیر زیات لازمی شوی دی ډیر زیات اړین شوی دی ضروری شوی دی هغه چې په هغه وخت کې کوم خبرې کولې هغه داغه دشمنان هم نن منی چې را باید مونږه دا خبره په هغه وخت منلې وي او که اوس یې مو منی نو به د ور خطرې نه دی اگر چې تاوان مو ډیر زیات کړي دی
تاوان هم کړي
بهرال
جو تاوان هم کړي دی بالکل ډاکټر صاحب تاسو تر اعظم د بادشاہ خان یو وینا را سره ده د اسې اور وغیرہ یادو چې هغه سمره دردمنو د خپل قوم ته د خپل خلکو ته او هغه چې په هغه یعنی د نولس سوه اتیا یم په لسیزه کې کومه خبره کړې ده او هغه صورتحال اوس هم دی ډېر بدلون پکې نه دی راغلی د بادشاہ خان مختصر خبرې دا اورو بیا ډاکټر طارق خان ته راځو غسره خبرې کوو.
دښمنان موږ په خپل کور کې ټوکړي ټوکړي کړي نایب صاحب دی دا مامن دی دا مامن دی دا وزیر دی دا باید وړی دی مونږ ټوکړې ټوکړې کړي بیا لوی د افسوس خبر دا ده چې بیا په کور کې لګولي نو تاسو له خپل طاقت نه خبر نه یې خدای پاک چې یو تاسو لا کوم ملک درکړی دی داسې ملک بل قوم لا ورکړی نه دی او ما درته وایي چې تاسو نه دا طاقت درکړی دی دغه طاقت په بل قوم کې نشته خو افسوس خبر دا ده چې خدای موږ کوم طاقت را کړی دی نو هغه طاقت موږ د مخالف په مقابله کې نه استعمالو هغه طاقت موږ په کور کې استعمالو داسې وینه چې زموږ سهار فریدي جنبیدي جبگنیدی دشمنیدی بغضی که ندا چاپ دا دیو پختون بل پختون تا پیتی فاقی دا تغرما پا خوشحاله خوشحالنی دستا پا خوشحاله خوشحالنی تغرما خیر نگواری دستا خیر نگوارن تغرما پا بربادا خوشحالیگی دستا پا بربادا خوشحالیگی تو جان پر فکر وکړه او د دې لپاره چې تاسو ته اپیل کوم او د خپل مشران ته اپیل کوم چې دلته موږ په شکار نه کوو د دې قوم او زموږ لپاره کوو او دا قوم موږ به مو شریک ملک دی موږ ټول قوم دی او بابا اولاد یو موږ ټول بوکسان یو ما سره دا وعده کوه تاسو به کوشش کوئ د خپل قوم به پوهه وای.
بادشاہ خان او چې د خپل قوم نه لوز غسته چې د خپل قوم د پوی د پاره به کار کوي، یو داسې پښتون مشر او چې خپل ژوند د خپل خلکو تعلیم او پرمختګ ته وقف کړي وو. داغه باور وو چې ټولنیز اصلاحات او تعلیم د پښتنو یو والی او د پرمختګ لپاره اړین دي. ډاکټر صاحب، طارق خان دا خو د بادشاہ خان دریز وو، دا خو دغه مبارزه وه. موږ په د خپل وطن کې وکاته د وزیرستانه تر سواته په سکولونو باندې بریدونه وشو، د فساد او د تشدد د وجې زمونږ د زده کړو لړۍ چې دین وغه اغیزمن شوې، د جنکو په تعلیم باندې بندیزونه ولګېد او لا اوس پکې د استادانو د اغوا کولو او دغې د وجلو لړۍ پیل شوې ده. نو دا هر څه ته د بادشاہ خان د تحریک تضاد ښکاري، اینټی تیسیز ته ښکاري، دغې د ریپلیسمنټ یو کوشش ښکاري، دا څه پینامه نه ده؟ دته څنګه ګوري؟
دا چې دا شاهین صاحب وو چې په دې حالات چکم دي او یې موږ وینو، په دې کې اکثر موږ یو تیر بتنه کوو چې د بادشاہ خان دغه تعلیمات چې هغوی کومه دغه ژمنه کړې وه، د کوم خلکو نه دغه ژمنه اخیستې وه، اداغې کردار پکې موږ د نظر وغورځو. خو دا څونه حالات چې روان دي، په دې کې د ژوند هر مکتبه فکر خلک کې دي سفر شوي دي. نن هم د بادشاہ خان د فکر تسلسل روان دی، هغوی خپله هڅه کوي، هغوی خپل یو نظر دی، او په دغه نظر صرف نظر نه دی، د دغې لپاره عملي توګه باندې پوره پوره خاندانونه سفر شوي دي، پوره پوره کورنۍ سفر شوي دي، او نن هم د دغه شانتي ګواښونو سره مخ دي. نو دا خو داسې نه ده چې یعنی ما ته داسې ښکاري چې د دې درې عوامل دي زمونږ د دې وطن کې چې کوم حالات دي او روان دي. لومړۍ خبره دا ده چې موږ په یو ګلوبل ویلج کې اوسېږو، چې ویني حالات چې کوم دي د یوې سیمې د یو وطن حالات په بل وطن باندې سرانداز کېږي، د یو ملک حالات او واقعات چې دي په بل ملک باندې سرانداز کېږي. زموږ په دې بالخصوص زموږ کوم جغرافیه چې ده، دا د عالمي قوتونو یو غویمن په دې کې تیر شوی دی، او تر دې دمه الله روان دی، مختلفې پالیسۍ او مختلف سیاستونه شوي دي. نو دا تشدد چې کوم پیدا دی، دا کومه بده ورځ کې ده، د دې یو غټه وجه چې کوم ده، دغه بین المللي قوتونو د مفادات او د هغوی جنګونو او د هغوی بالخصوص بادشاہ خان وطن جی دا کوم ریاست سره تړلې دي، دغه ریاست هم د پالیسو دا نتیجه ده چې زما وطن نن پور کې دی، زما وطن نن د بیروزګارۍ د مسلې سره مخ دی، زما وطن د جنگ د حالات سره مخ دی. نو دویم دغه دغه دی، او بل زه دې باندې هم هیڅ باک نه کوم او غایب شي. د بادشاہ خان فکر موږ ته دا وایي چې د خپل ځان محاسبه هم ډېره ضروري ده، او پښتانه به هم باید خپل محاسبه کوي. صرف ما خیال نه دی، او بل دا خبره به هم زیات تر حده خپل کشش حکم هغه بیل نه دی چې موږ ټول عمر بلته بوته نیسو، ټول عمر دا وایو چې پلانې دا وکړو، قوت دا وکړه، دا قوت دا وکړه. سوال دا دی چې تاسو وکړو، نو پښتانه به هم د ځان محاسبه کوي که خپل ژوند بدلول غواړي. ځکه چې بادشاہ خان که تاسو وګورئ، د هغه تحریک مقصد دا و چې هغه لکه موږ وینو نن سبا چې کوم دی قومي ریاستونه دي یا قومي ریاستونه چې دي، نو هغه د قام جوړونې عمل بادشاہ خان لول ریاست نه دی جوړ کړی. بادشاہ خان اول قام جوړو، قام جوړ شي، قام برابر شي، نو دا خپل خود مختاري، بلکې د خپل کتاب کې لیکلي دي چې پښتنو خو لیلی واکمنۍ هغه کړی دي، خو هغه بیا سنبال نه دي.
بالکل سنبال کړی نه دي،
سنبال کړی نه دي. نو زمونږ مسله دا ده چې زمونږ چې سوپوري زمونږ د وطن د خاور د خلک دا د تر خپل د خپل قومي احساس سره د خپل محاسبه یې کړی، خپل اصلاح یې کړی. نو تراره پورې ما نشه سي
رازو دي موجود رازو خا او جی ز به ډاکټر صاحب د لګه ډاکټر ارمان لبا لګه مخور کما. ډاکټر صاحب، دا د بادشاہ خان چې کوم پیغام وو، د دې په کمیونیکیشن کې څه مسله شوې ده چې موږ ته نه دی را رسیدلی، یا زمون خلک کې هغه بدلون نه دی راغلی کوم چې بادشاہ خان غوښته، او کنا د دې پر ضد باندې قوتونه دومره قوي وو چې هغه د دې رڼا خورېدو ته نه ده پرېښې؟ تاسو دا څنګه انالایز کوئ؟
دا سینه دا د باچا خان په کمیونیکیشن کې هم مسله نه و، بل د باچا خان د کردار ته ډایرکټ د ډاکټر طارق پختونیار دغه وکړه، اشاره وکړه د هغه خو کمال او د هغه خو ځانګړنه دا و د باچا خان چې هغه په یو مارشل ریس کې هغه خلک چې هغه تبا غرسنی او جنگجو ویل کېدل، په هغه کې د عدم تشدد خبره نه صرف کوله بلکې په خپل وخت کې په دغه خلکو باندې هغه عدم تشدد منلې وو، او عدم تشدد لپاره هغه یو بے وسلی پوز چې هغه د نظم طرف ته اشاره کوي چې نظم لازمی دی، نو بے وسلی پوزونه هغه جوړ کړیو، په زرګونو خدای خدمتګاران هغه جوړ کړیو، په سوونو ادارې هغه جوړې کړې وې. نو داسې نه دا چې د باچا خان چې کوم تصور دی په هغه په وینا کې ډیر زیات ګران دی، هغه په عمل کیا ډیر زیات مشکلات لري، دا سندا خو د دې ختی بدبختانه دغه داسې د صورتحال داسې دی چې دلته کې زګنم همیشه د پاره دا یو پالیسی پاتې شوې ده چې دلته کې ته د سکیورټی سچویشن جوړ کا، نو دا نور ټول خبرې بیا دې ته خلک په خپل غاړک دي چې تعلیم ولې نشته او داولې نشته او داولې نشته دی، نو دلته کې همیشه د پاره د سکیورټی د سچویشن چې کم دی په دې کې سلا سونه ارادي تو اور شعوری طور هغه شامل وی، او هغه اوم د تشدد د لارې نه یاد د جان مال او د عزت د عدم تحفظ د وجه نه داسې یو صورتحال جوړ وی چې په هغه کې خلق په خپل د تشدد طرف ته راغب کیږي، په هغه کې خلق د تشدد د ګلوریفای کولو کوشش کوي، تشدد مقدس کوي. نو په دې بنیاد باندې زه ګڼم چې لکه دا صورتحال د باچا خان چې کم ارمانونه وو هغه په هغه طریقه باندې مخې ته ځکه نه دي تللې چې په دلته کې سیمایز سټیک هولډرز چې کم دي، سیمایز سیاست چې کم دي، او بیا قومي سیاست چې کم دي، بیا د هندوستان د ویش نه بعد چې کم صورتحال دلته کې جوړ شوی دی، دا تمامي عوامل په دې کې شامل دي. ځکه مونږ ګورو چې را دا یو بیانیه یا دا یو د باچا خان تعلیمات چې کم دي دا مونږ ته کمزور ښکاری، خو رښتیا خبره دا ده چې دا سیدا نه خبره بالکل د دې الټه ده، بالکل د دې متضاد ده چې باچا خان کمې لاسته راوړنې کړې وي یا اوس هم چې کمې هڅې روانې دي د هغه د تسلسل د هغه د فکر د تسلسل هغه نن په هسکا غړای باندې د خپلې هغه خبرې توثیق کوي، بلکې ما خو مخکې ورته اشاره وکړه چې دشمنانې توثیق کوي چې تشدد باچا خان به وي تشدد زیږوي، تشدد په تشدد باندې نه ختمیږي زیاتیږي، دا خو یو فکری خبره هم ده یو عامه ولسی خبره هم ده. نو عدم تشدد ډیر زیات لازمی دی، هم په عمل کې هم په فکر کې هم په نظم کې او زموږ په ژوند کې په انفرادي توګه باندې هم. باچا خان دغه حوالی سره خپل تعلیمات نه صرف په درونی ساحه کې دننه، په بیرونی ساحه کې او په سیمه ایز تمامي سیاست کې دغه تعلیمات مخې ته راوړل. البته نن ښکاری نه، نو زما خیال دا دی چې په هغه باندې چې دا کم بیرونی انویسټمنت شوی دی دا هغه کردار په دې کې ډیر زیات دی.
ها دی باندې نورم خبره کو چې د باچا خان پیغام په خبرولو کې دغه د مینی او د امن او د تشدد د خبرې په خبرولو کې به زمونږ د نسلونو سزي مواري وا او مخبل زمواري مواري تر کومه حد پوره کړي دا دغه باس لرزو خو یو وړګ غونډه کې دماغ لو بیا رزو د باس په وړاندې بوزو. I'm not afraid to die.
خاور جنگل کیږي نور دغه کار بدرنګ کیږي
مشال لیډو د وګي خبرونه اورې د کرخه په غاړه او د خبرونه کې د خان عبدالغفار خان باچا خان په ژوند او مبارزه باندې خبرې کوو. ما سره په دې خبرونه کې سیرنکار ډاکټر طارق خان او لیکوال او سیرنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان ملګری دي. طارق خان ته تر اعظم کله چې مونږه د باچا خان د پیژندګلو خبره کوو، دغه د فکر د پیژندګلو خبره کوو او پښتنو ټولنې ته ګورو، نو پروپیګنډا دام کیږي چې باچا خان خو د هندوانو ملګری وو، باچا خان خو کانګرسي وو، سره د دې چې باچا خان د مذهب سره څومره مینه وا یا دغه چې کوم زده کړه وه، سره د دې چې دغه میرمن چې دن وغه په بیت المقدس کې خخه ده، سره د دې چې هغه د روژې او د مانزه او د اسلامي قدرونو ډیر زیات پابندي به کوله، خو د هغې باوجود باچا خان په یو بل انداز کې وړاندل کیږي. نو دا چې باچا خان څنګه ښودل کیږي پاکستان کې کتابونو کې، نصاب کې، په میډیا باندې، دې باره کې سوای تاسو؟
دا چې شاهین صاحب چې دین ارمان صاحب مخکې خبر او کړم په دغه خبرې په تسلسل کې راځي چې دلته باچا خان چې څنګه او څنګه په کار دی چې خلکو ته ورسېږي، په هغه صورت نه ورسېدو. ما زه بیا دا خبره کوم چې دلته ځینې قوتونه، ځینې خلک دادي چې هغوی کړي دي، لکه د دې خو دادو ولی خان کوم کتاب چې دی رښتیا رښتیا دي، یا دا د خدای شي مدار تیری کول دی ټوک کې که تاسو وګورئ، دا فتوی دا قسم د باچا خان په جنګلو اولس ته ورکولو کې او په دې کې خورې لوی انویسټمنټ شوی دی، ډېر لوی کار شوی دی، فتوی جاری شوی دي په هر جمعه کې، په هر مانځه کې، په هر جنازه کې، په هر جلسه کې، په هر جلوس کې د باچا خان د سیرې د شو کولو کوشش شوی دی. نو دا خو فتوا هم د بلوا، پیسہ هم د بلوا او خوله هم د بلوا. نو په دا صورت کې دا بظاهر خبره وی چې کوم دلته د دې خاورې او د دې وطن یو اتل او یا مشر چې دی هغه داسې و پیژنګلو کې نه صرف دا چې خپل خلکو، بلکې د بهر خلکو ډېر نیک کردار ادا کړی دی. بل تاسو کوم خبره وکړه د نصاب په والا دغه په والا نصاب کې باچا خان نشته، نصاب کې باچا خان نشته. که په نصاب کې باچا خان وای بڑا صورت حال پشتا بہر ملک شامل کرے سیویل باچا خان دیو ڈسپلن بائک چی دیو ڈسپلن پتو گا باندھی خدا دا دا خبر لما تاسو به په دې تیر 2019 ډیر لږ پوری د پښتونخوا ټول ځای جدي صرف پښتون نه، هغه کې اونکو، هغه کې سرایکی، هغه کې کوار، هغه کې نور شپږ ژبې د پښتونخوا لازم شوی دی رغیبان عمل درآمد مون شو د پختو کتاب نه پری خوندل کیږي د بچا خان مضمون یا دغه بسنګ پری خوندل شي مثلا خدا دا حال دادی چې دغه آئینی ته وردا په څه شوی دا چې دا شپږ ژبه با تر دولسن جماعت پورې د لازمی مضمون په توګه باندې پراوی ویل کیږي بار دی د استاد خا ندی عمل شي عمل شي نو ته بچا خان په حساب کې نشته ځکه چې ګڼم چې بچا خان کر رسیدلې دي خپل قوت رسیدلې خلکو ته او دا چې خلک نن هم شته چې هغه د بچا خان د لسل او د قام او د وطن ته او د خلکو په اړه سوال کوي
فلسفی یا دغه مبارزه د پیجنګلو چې کومه هسی شوی دی نو دغه د پښتنو ونده سمره ده د پښتنو سمره تند ده د پښتنو سمره خوایش ته چې هغه بچا خان او پیجنی تر اوسه پورې چې پغه باندې کومې سړنی شوی دی سمره شوی دی چا کړی دی او بیا د پښتنو برخه پکې سمره دا غیم لګت تجزیه وکي
ډیر مننه څنګه چې طارق خبره وکا چې بادشاہ خان د یو ډیسپلن نوم دی زه بالکل دا خبره تاییدوم او بیا یې تکراروم د اغه غټ نخې یا غټ دلیل دا دی چې بادشاہ خان په خپل ژوند باندې په خدایي خدمتګارانو خپل ملګرو او په خپل باندې په دې تحریک په خپل هلو زلو باندې سلور سلويخت کتابونه لیکلي وو د اغه نه بعد په دې تحریک باندې تر دې دمه پورې د یو سیړنې مطابق یو سل 15 کتابونه په کامی تحریک بادشاہ خان او خدایي خدمتګارۍ باندې لیکلي شوی دي که اغا د کرخه دی غاړه دی که د کرخه اغه غاړه دی بیا هر کال چې موږ ګورو نو په دې حواله باندې آگاهی خبرداری اغا زیاتیږي او د بادشاہ خان د فکر په باب لا باندې چې په اغه کې کم کولیت ته د یو کام جوړونی چې کم نوې ساينس ته رښتیا خبردار دا چې بادشاہ خان د اغه خپل ولسی دانش او اخلاص په بنیاد باندې اغه ټولې کړې د یو بل سره داسې تړلې وي چې کتالیمی سلسله دا کده سیکولریزم سلسله دا بادشاہ خان صرف خپل دین ته احترام نه لرلو بلکې د نړۍ تمامي ادیانو ته یو ډیر لوی احترام عملی فکری اغه لرلو او دغه د دین علاوه د تعلیم په برخه کې د رفاه عامه په برخه کې د کام جوړونې چې سمره ساينس هم دی نو د اغه تمامي اړخونه اغه بچا خان په خپل پوره کړی وو او د اغه نه بعد ولی خان اغه ته یو ساينسي بڼه هم ورکړې وو او د جدید ریاست یا د نوې ریاستونو چې کم لوازمات دي د اغه د پوره کولو لپاره پوره پوره قرباني هم ورکړې وې لکه تاسو د دین اندازه ولګوي چې د دې کام د تاریخ لیکنې د پاره بادشاہ خان خپل زویتا باقاعده اضافي ځمکه ورکړې و چې دا ته د دې د پاره په کار راولل چې ته د دې کام او د دې خدایي خدمتګارو د قومي تحریک تاریخ ولیکي کده غرنګي مونږ ګورو د پښتنو په تاریخ لیکنه کې د خدایي خدمتګارانو کوم ونده ده هغه ډیره زیاته ده بیا په تعلیمی ادارې قائمولو کې کوم ونده ده هغه ډیره زیاته ده ادبي اصناف ټول پرفارمینګ آرټس تاسو وګورئ په دنیا کې یو ډیر غټ سیز دی د دې ابتدا هغه کړی ده د ډرامې ابتدا هغه کړی ده د اخبار ابتدا هغه کړی ده نو دا هغه فکر دی چې نن ټول خلک پدی باندې پوهیږي چې دا کړای څنګه په هغه دور کې ټول یاد کړی شوی وي نه صرف یاد کړی شوی وي بلکې پدی باندې عمل درآمد هم وو پښتنو کې قبولیت هم وو خو زه بیا هغه خبره کوم چې دا د سیمه ای سیاست د پاره یو داسې مورچه جوړېدله چې پدی سیمه کې بیا خلک
خپل سیاست په دغه انداز نشو کولای دا په کوم چې اوس کوي کده باچا خان فکر ته د باچا خان ملګرو ته دا مکمل او شوی وی چې اغا ودو کی اغا پرمختګ وکړي.
نن زه غواړم چې ستا او د ډاکټر طارق خان په دې باندې ملګرو او ما مونږ چې د سوشل میډیا باندې ګورو یا بعض مقالې ګورو د باچا خان چې کوم ناقدین دي یا په غو باندې نیوکی کوي هر وجه نه چې کوي نو هغه دا وایي چې د جناح سے پاکستان غوښتو هغه پاکستان وګټو گاندھی چې دغه هندوستان غوښتو هندوستان یې وګټو بچا خان پکې منځ کې پاتې شو ځکه چې د ویژن کلیئر نو چې زه به چرته ځم اول د کانګرس سره ملګری او بیا چې د پاکستان سره د وفاداری حل پواخسته نو دا یو دا سوال ډېر په ساده انداز کې کیږي خو د دې په شاخو نورم ډېر نزاکتونه دي او ډېر تاریخ پروت دی تاسو ته څنګه ریسپانس ورکوئ؟
دا ډیر بنیادی سوال دی. یقینا په سوشل میډیا باندې هم او په اکیډیمیا کې هم دا سوال مخې ته راځي. خو رښتیا خبره دا ده د دې سوال په اړه کې هم د باچا خان د تشخص د وهلو کوشش کیږي. په ډیره بخانه سره زه وایم چې دغه نیت باندې دا سوال کول بل مان لري او د ځان په هولو د پاره بل مان لري. باچا خان هیڅ کله هم د خلکو د تقسیم د زمکه د تقسیم قائل نه دی پاتې شوی. د متحده هندستان خبره وا پاغه متحده هندستان کې د باچا خان اند په تمامي رښتیاو په تمامي سیاسي ویژن تمامي شعور سره بالکل روڼ دی. پاغه کې هیڅ قسمه څه کیسه نشته. باقي کومه خبره ته جتا سو اشاره وکړي جناب پاکستان غوختو هغه پاکستان وګټلو او گاندی هندستان غوختو هندستان وګټلو د دې خلکو نه زدا سوال کوم چې دای کله دا هندستان غوختو دای خو متحده هندستان غوختو او کوم خلکو چې دا تقسیم کړي دي اوس خدا غوي کتابونه هم راغله چې یرا دا پکم دا ویش پکم بنیاد باندې شوي دي پکم اساس باندې شوي دي او پدی کې کم کم خلک شامل وو کم خلکو کم اراده وي نو زما په خیال باندې چې اوس دا خبره اسانه شوي ده چې د متحده هندستان خبره وا مونږ هندستان ویشل نه غوړل باچا خان به وی ولی خان بوینو بیا رستو د ویش او د نور ویش تقسیم چې کم دی هغه به نه کېدو. نو دا خبره کول چې یرا باچا خان په خپل ویژن کې کمزورې وو یا د وکالت نه وو یا د کمزوري وو زه خپل د دې سره اختلاف لرم او د دې اختلاف د پاره د هغه وخت د دشمن د هغه وخت د دوست او بیا د درېمګړو تمامي د غچ کم دی تمامي سندونه چې کم دی هغه مونږ ته خبره ډیره په اسانه باندې رونوي چې دا هندستان ویش د چا پریکړه وا او د دې په شا باندې حقيقي کردارونه سوکو او د دې د مخکې د پاللو په حواله باندې د کوم خلکو کردار اغه ته ګوتنیول پکار دی او چې چاته ګوتنیول پکار دی اغه ته ګوتنه نیسو ال تکي باچا خان نبي د قرباني ګډوري جوړو اغه ته ګوتنه نیسو چې تا خو هیڅ همراو نړ.
ٹھیک ده. طارق خان د باچا خان میراث ده یعنی مونږ چې دغه د لیگسي خبره کوو د فکر په حواله د تارټس په حواله دغه د لوی مبارزه دغه د کار په حواله ارمان سه پډیر په وضاحت سره خبره وکړه او دغه لیگسي چې دا دغه میراث چې کم دی دا اوس چې مونږ کوم تیرو سره مخ یو بدمنه سره مخ یو د دې بحران سره مخ یو نو دې بحران نه پراوتو کې دغه میراث زموږ سره سمرسته کولی شي.
داخله شاین صاحب ما وسنګ خبره وکړه ځینې خبرې بیا سره تکراری دي. خو باچا خان ما ویلي د سی په وګ خبرو کې چې باچا خان صرف موږ ته په اوس وخت کې متعلق نه دي بلکې یا مطلب چې په کوم وخت هغه تحریک شروع کړي او دا متعلق نه وو یا مطلب اوس چې کوم دی یا زدا سیم دغم چې کسبه د وطن یو خپل ذاتی او ځای ریاست ولري او یو خپل حکمرانی ولري او خپل شتمنی او خپل واک ولري باچا خان د بیا موږ ته متعلق ای باچا خان افکار داسې دي چې دا په هر دور کې چې کوم دي دا متعلق دي. باچا خان قلم غیر متعلق نشي کېږي شاید د وخت بدلیدو بدلیدو سره ځینې افکار یا ځینې شخصیات یا ځینې اتلان د پښتنو هغه غیر متعلق شي خو باچا خان با غیر متعلق کیږي نه.
ٹھیک ده.
کدا بلکې زه دا فلم غړم چې دا کم پتا سو باندې دی دا اوس هندستان کانګرس باچا خان ته یو ټریبیوټ وړاندې کوي.
بالکل بالکل.
نو کوم څوک دا وایي چې باچا خان غیر متعلق دی نو هندستان نن هم غیر متعلق دی.
دم داسه دا. خاجي.
دې علاوه په پښتانه چې کوم صورتحال سره مخ دي چې چې پاره کې خو بنیادی ضرورت چې نور کله نزیات زما خیال لري چې نن د بچا خاندان افکاروي او دا افکارو پرانا کې تک د خپل خاور خپل اسره او تورن د ټول مسلکونو مزګونو احترام
صحیح
د خوندو د حقوق او پالنه جمهوریت
او
ناستا
ما سره جی جی طارق خان ما سره ډاکټر صاحب او جی ډاکټر سویل خان را سره دی نو دیر بم لګه مخور کو ډاکټر صاحب ستړي مشه په خیر ډیر مننه جی ډیر مونږ سره جی ډاکټر سمیع الدین ارمان دی ډاکټر طارق خان دی او دغه د بادشاہ خان د ژوند مبارزه خبره کو تاسو د بادشاہ خان چې کوم د تعلیم د پاره کار دی دغه غټه مبارزه د پغی باندې سیړنه کړي دا کاروم کړي دی او تاسو معلومه کړی ده چې بادشاہ خان څومره سکولونه جوړ کړي وو نو کلګ راته د خپل سیړنې په اساس باندې معلومات را سره شیر کړي شریک کړي چې بادشاہ خان د پښتنو د پاره څه غوښته او هغه میراث هغه د بادشاہ خان سکولونه هغه نظام هغه په دې نوي دور کې چې موږ د ډیرو مسلو سره مخ یو هغه چرته دی کوم ځای ولاړ دی په کوم ځای کې موجود دی زمونږ د ډیرو خلکو لاسرسي ورته نه رسی نو کدی باندې را سره لګ معلومات شریک کړي
مننه شاین صاحب داسې دي چې سکولونه بچا خان چې کله شروع کول نو دی غیر مخکې یو ډیره مشاهداتي جایزه اخیسته شو او د پښتنو د مسلو او پاره کې دا خبره راوته ده لوي چې زمونږه پښتانه چې دین او هغه په رسمي توګه باندې تعلیم یافته نه دي او د تعلیم نه ډیر بهر دي نو کوم چې د سرکار تعلیم دی نو هغه د فرنګي خدمتگار پیدا کین نو کچری مونګه د خوري بچی پیدا کړل او داسې متبادل نظام تعلیم امرا واسطه ده نو مونګه با پدې کې کامیاب شونه بیا د یغین پس بچا خان په کار 1920م کې د یغین مخ کې کار 1910م کې بیا پاتل لسم کې خو اخیری تحریک چې کامیاب 1920م کې او داسې پټول پښتونخوا کې تقریبا غي آزاد اسلامیه های سکولونه جوړ کړل یو سل او سلور دیش او دا د ډیرسمل خان والا تر د مانسری پوری په بیلا بیلو سیمو کې
خجی یو سل سلور دیش خجی
یو سل سلور دیش بیا دا چې نو ډیر غټ امپیکټ ولر او په هغه وخت کې وغدا سی ولر لو چې خلکو د سرکاري سکولونو نه پاغه کلو کې ماشومان راويستل او په دې کې داخل کړل او دیغه وجه دا و چې دلته ذریعہ تعلیم چې دغه پښتو او دلته چې ساينس چې دغه په دې طریقه هودل کېده چې په دې باندې واړه پیشي شوري تور باندې او تھیوریټیکل کانسپچوال او تھیوریټیکل دغه فریم ورک چې نه هغه کلیر شي دغه رنګه مذهبي تعلیم چې دغه خلکو سبق په خوایې وین او په دې سکولونو کې مذهبي تعلیم چې په معنا او په تفصیل شروع شو نو دا چې دی خلکو تغیر اټریکشن ورک او اغیراله خپل بچی په دې کې داخلون شروع کړل خو بیا تاسو ته خبره تلګي د فرنګي حکومتونو پاغه کې اغیر ډیر زیات کوشش وکړه چې دا نظام تعلیم ناکام کړي پاغه کې بلا قصې دي چې اغیر څه کړی دي یعنی هغه مهذب قوم چې اغیر په خپل تعلیم پرچار کو خو چې اغیر دې تعلیمي تحریک سره څه کړی دي نو هغه کما تاسو شروع کړل نو ټول پروګرام پاغه تیر شي خو دې اغیر باوجود هم دې تعلیمي تحریک چې دې نو د کال 1910 وختم پورې سروایوول وکړ او دې نت ورک کې د 9000 نه زیات ماشومان سبق وي هغه وخت کې 9000 چې دې نو په پښتونخوا کې ډیر لوی تعداد و د دې نه علاوه چې دې نو دې سکولونو څنګه چې سمې دي نرمان شه بوې د اغه کانسپچوال او تھیوریټیکل فریم ورک د عملی توګه باندې دا سره هغه چې به دلته ډرامر اله دلته لومبه چې کوم دی نات په دې دغه کې ویلې شو آزاد سکول کې ویلې شو دلته مشاعره رااله دلته اخبار راغی نو دا تاسو ویلې شي چې دا تعلیمی تحریک چې دی نو دا د تحریک په معنا او په مفهوم او په ډیفینیشن باندې مکمل و د دین مخ کې کوم تحریکونه راغلو نه غي کیسه منګړتیا وي او په دې کې هیڅ قسم منګړتیا نه وي نو د دې وجنا دا اثرات چې دین دوه شو اوس چې تاسو څنګه سوال وکړي چې بای اوس منګه آغه نو پسنه اس شکل کې ګوره دغه دغه سکولونو تسلسل یو اړخ داري چې په کال 1910 وختم کې ډاکټر خان صاحب چې کله وزیر اعلی نو هغه دغه سکولونه او سرکاري سکولونه دواړه زم کړل دا انټیګریشن چې نو دی دا اثر وغورده چې کوم سرکاري سکول او هغه کې پښتون او شروع شو اوس منګ چې کم سبق ویلې او تاسو چې کم سبق ویلې نو منګ خو په سرکاري سکول کې ویلې زمنګ نه پس جنریشن چې شروع شوې دي نه غي پرایوټ سېکټر ته تللی دي نو منګ که پښتو وز د کړه دا نو منګ هم د اغه د بچا خند تعلیمي تحریک پیداوار یو ځکه چې منګ په سرکاري سکول کې پښتو ویلې دا پښتو م از د کړه دا او زمنګ چې کم استادانو یا زمنګ چې کم اغه کتابونو مصنفینو اغه ټول د اغه تحریک پیداوارو نو لکاری چې پسنه اساس شکل کې دغه تحریک سره وابسته وو بیا دغه دغه تحریک چې سونه ادیبان پیدا کړی دی او هغه ادیبانو چې په ټولنه کې سونه شعور پیدا کړی دی غزان وړي بس چې ډیر زیات اکیډمیک بس کې دي شي
بالکل
نو موجوده وخت کې اگر چې یو پیرډایم شفټ راغی او پیرډایم شفټ دا راغی چې زمونږه د ګورنمنت پبلک سېکټر نه پرایوټ سېکټر ته د وخت کې 32% اډوکیشن لاړ کم اډوکیشن چې پرایوټ سېکټر ته ځي په پرایوټ سېکټر کې د بچا خان تعلیمات نشته یا نه خو دل کیږي خو ات د سیم ټایم موږ سره سوشل میډیا رااله د سوشل میډیا د لارې هغه ګیپ هغه پورا شو نو د دې وروجنا نن سبا که تاسو ګورئ زه اکثر چې پوسټ کوم نو د پنجاب خلک د سند خلک د مختلفو د بهر ملک نه خلک پاغي باندې کومنټونه کوي د دې مطلب داري چې اغي اوس د سوشل میډیا د لارې په دې خبره خو پوهې شو چې د مطالعه پاکستان کې مونږ تسوي دا دروغ او بچا خان چې دین او هغه یو ټرو هیرو دی د قام د ملک یو غټ هیرو دی او دا مونږ ته چې دین دا مونږ غټه طریقه باندې خو دلی شو نو اغي ګیپ سوشل میډیا کور کړی
خا جی ډاکټر صاحب تاسو ته براشم ډاکټر سمی الدین ارمان صاحب مونږ وکړه په دې 13 لسو 15 کالو کې چې بادشاہ خان د کوم قدرونو د پاره یا د کوم ادارو جوړولو د پاره مبارزه کوله لکه هغه د هنر خبره کوله اپ معاشره کې ضرور ولې او د یووالي خبره کوله د تعلیم خبره کوله د برداشت خبره کوله د خزو د امپاورمنت خبره کوله او خپل وسایلو د اختیار خبره کوله د ټولو باندې بریدونه وشو او د دې د منځ وړلو کوشش وشو د دې تاسو څنګه ګوره دغه چې دا خو د بچا خان دا خبره بالکل انټی تھیسس ده دا غي بالکل مخالف خبره ده متضاد ده
بالکل دا تاسو یو صحیح نمائندگی یا هغه یو صحیح سوال راپورته کړی دی تیرو سموده کې سو اونې وړاندې دی زما د مخ یو رپورت راغلو چې را په افغانستان کې درې سلور سو کتابونو باندې پابندي لګیدلې ده په موجوده رژیم کې په هغه کې په دې یو وشتمه پیړای کې چې نن د هچانا هیڅ قسمه سيزونه پټ نه دي ډاکټر سوهیل صاحب هم غوښته اشاره وکا بیا هم په داسې قسمه کتابونو باندې چې اغا د خپل وسایلو د خپل اختیار د خپل کامی شعور د خپل خاور خبره کوي پاغه باندې پابندي لګيږي د ملنګ جان په نغمه باندې هم پابندي لګيږي سکولونه کالجونه بندي د خزو تعلیم ناروا ده او کم تعلیم کې چې د سر تقسیم نو په د تعلیم یوې قاعده د دنیوي او اخروی تقسیم یې هم پیرنګی دل تر اورې ده اغه نور لګیا د پخیږي نو ظاهر خبره ده چې د خلک د دې زیدي د شعور د دې زیدي باچا خان چې د کم خلکو ته کم تعلیمات ورکړې دي بیا په تسلسل کې هغه تر اوسه پورې پاتې شوې دي د اغه رښتیاو د پټولو لپاره اغه رښتیا دروغ ثابتولو لپاره نه صرف په کمی سطح باندې په سیمایي سطح باندې په نړیوال سطح باندې په دې خطه کې د عدم تحفظ صورتحال جوړول اړې غړې جوړول اغه صرف هم په دې وجه باندې دي چې د دې خلکو اغه کم صحیح صورت دې کا اغه مخه ترازینو د ټول ظلمونو به ثابتيږي اغه ک درونی دی اغه ک بیرونی دی اغه ک نړیوال دی نو بالکل دا یو صورتحال زمونږ مخه ته ده خو ضرورت د دې خبره ده چې بادشاہ خان یعنی ګور په دوو ټکو کې دومره لوی فلسفه مخه ته راوړې و د کام د جوړونې چې سړی ل کار مګوري کار ل سړی و ګوري دا د کام جوړونه هغه ساينس دی چې په دې باندې نور خلک
کم قسمه ائیډنټیټی کم قسمه پیژنګلو جوړول غواړي اغا مختلف نصابات راوړي اغا مختلف قسم بیانیه راوړي او دغه رښتیا یا دغه چې کوم صحیح صورتحال دی اغه په پټولو کوشش کوي خو اوس هغه وخت را رسیدلې ده چې رښتیا زه اکثر یو خبره کوم چې د دروغو د یوې معنی د پاره د رښتیا یو سرک ډیر زیات کافی وي او هغه یو سرک هم یو ډیر غټ امید را پیدا کوي. نو زه غنم چې وخت سره سره با باچا خان نور را ژوندۍ کیږي نور را زرغونیږي او دغه تعلیمات رښتونی او هغه رښتونی تعلیمات به د تمامي جوړ دروغ جو راجوڑے دروغجن پیجن گلوائے راجوڑ ساختونا راجوڑ شناختونا چکم طول دروغ دی اغبا دو وقت سر سر دو باچا خان تعلیمات سپینوی دغه رشتیا بخلکو تمخی تراؤڑی.
دیر مننا ڈاکٹر سمیع الدین ارمان صاحب. ڈاکٹر طارق خان وقت کم دی زکت آستر نور خبر نشکو خوزی دیر مشکوری ما ڈاکٹر سویل صاحب ڈاکٹر طارق ڈاکٹر ارمان صاحب تاسو درې واړو قدرمندو مېلمنو ډېر مننه چې تاسو رااله مونږ لم وخراک او مونږ پوه کړو د باچا خان په کار باندې دغه په مبارزه باندې تاسو د ټولو قدرمندو ډېر ډېر مننه او د اوریدونکو هم ډېر مننه کوم هر چرته چې حاد آباد او بریالي اوسئ.
کڅوک را کاندي دنیا فوقبا دوان عاشقي بدی پینو انورنا تم معشوقي دا عاشق بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو زلمه ستا زلف پلا سراغلي يو اختف دي قدرس جهان ورنا کم سوکپا فقیرش میری فقیریم کم سوکپا فقیرش میری فقیریم کم سوکپا امیرش میری دل برو صدقی لری خوانما
سوک دینا کاندی قسم پر کردی نور المي